د امریکا د قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې په دې بحث کې ما سره د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلیل صاحب بلمده چې په افغانستان او سیمه کې به د امنیتي وضعیت په اړه به ورسره بحث وکړم. جلیل صاحب، دې بحث ته بخیر راغلی.
مهرباني وکړئ، تشکر کوم.
بلنده اوسئ جلیل صاحب. په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني او په ځانګړې توګه په کندهار کې ځانمرګي برید وشو، تاسو ورته په کومه سترګه ګورئ؟
تشکر کوم. په افغانستان کې خو وضع تنها د امنیتي مسله نه ده، مسله د ثبات ده. ثبات تنها په نظامي قواو باندې نه راځي، بلکې په یو هیواد کې ثبات د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او په عین زمان کې فرهنګي ارزښتونو په رڼا کې رامنځته کیږي. په افغانستان کې وضع داسې ده چې حکومت زور نشم ورته ویلی، ځکه حکومت خو په هر هیواد کې په علمي لحاظ چې ورته وګوري یو قرارداد دی د خلکو او د حاکمې ډلې ترمنځ. خلک د قرارداد په اساس باندې صلاحیت ورکوي حکومت ته چې اجراءات وکړي، کارونه وکړي، خپل تصمیمونه ونیسي، او حکومت ته تعهد کوي چې د خلکو امنیت، اقتصادي وضع او همدارنګه خدمتونه، خدمات چې دوی ضرورت دي، معارف، تعلیم و تربیت، ټول شیان ورته برابر کړي. په افغانستان کې دغه قرارداد منځته نه دی راغلی. نه خلک د حکومت ټاکلی دی، نه ورسره دغه دي اعتماد پرې لري، او نه دا حکومت خلکو ته یو یعنی یو دغه لري یا د اعتماد یې دا جلب کړی دی، بلکې حکومت حاکمیت پرې کوي او د کنټرول له لارې او د تخویف له لارې، د تهدید له لارې، د استخباراتو له لارې، د بندي کېدو له لارې کنټرول په خلکو باندې ټینګوي. دغه ثبات نه راولي، دا یو رقم بېره او بې ثباتي راولي. په دې کې له ډېرو ډلې استفاده کیږي. په افغانستان کې د بې امنیتي او بل اړخ دا دی چې طالبانو په کلو کلو په خپل جنگ کې له جمهوریت سره یې کاوه، له ډېرو افراطي ډلو سره ملګرتیا کړې ده. دې افراطي ډلو ورسره ملګرتیا کړې ده، په عین زمان کې کومک مرستې ورسره کړې ده. دا ډلې اوس توري کې شاملې دي. دوی نشي کولای خپل روابط د فتم لوري وشلي، هغوی ته ځای ورکړې ده په کې، او نشي کولای چې عادي ترتیب کې قندهار کې څو حمله چې شوې ده، دا حمله خو داعش وایي چې دوی کړې ده. معلومه نه ده په افغانستان دومره انفرادي ډلې موجودې دي چې معلومه نه ده چا دا کړې ده او چا د چا په همکاري دا کړې ده. داعش په تماشا یې کړې دي که د نورو ډلو سره په مشترکه ډول کړې دي، او یا هغو ډلو کړې چې طالبان ناراضه دي، او په خپل طالبان کله کله داعش په نامه خپل حریفان ټکوي. نو وزه ډېره پیچلې ده، او تر څو چې په افغانستان کې یوازې شرایط د ثبات رامنځته نه شي، دا شرایط به دوام کوي. نو زه نه پوهېږم.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ډلې طالبانو سره په اصطلاح یو ځای دي یا لاس ورسره لري. د قندهار د برید مسؤلیت خو داعش ډلې اخیستی دی. د طالبانو استخباراتي کړنې کمزوري دي چې د دغه سې بریدونو مخه نشي نیولی، کومه بله مسله ده؟
د داعش سره مبارزه په دې نه کیږي چې یو څوک د استخبارات ولري. د داعش سره مبارزه دا ده چې د داعش بدیل خلک وویني، یعنی د داعش نه بغیر یو څوک بهتر وګڼي. او هغه هر وخت کې طالبان داسې حکومت رامنځته کړي چې خلک وایي چې دغه حکومت بهتره دی تر داعش. اوس چې ویني د داعش او طالب په مسجد علي مسجد کې ډېر کم فرق موجود دی. داعش هم ښځې د محرومۍ په کورو کې کینوي، طالب هم دا کار کړی دی. داعش هم د مدرنزم د عصري ژوند مخالف دی، طالب هم مخالف دی. داعش هم په عین زمان کې تکفیري ډله ده او نور مسلمانان نه مني. طالب هم فقط په هیواد کې چې څومره اسلامي قوتونه دي، د هغو له پالیسیو سره مخالف دي. نو ځکه فرق ډېر کم موجود دی د افغانستان د خلکو په سر کې. نو ځکه د داعش سره د مبارزې مسله تر ټولو مهمه دا ده په مسله کې چې د خلکو حمایت ترلاسه شي. تر څو د خلکو حمایت ترلاسه نه شي، تمه استخبارات نه شي کولی، ځکه استخبارات هم هغه وخت پیاوړی دی چې خلکو سره مرسته وکړي.
په دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې طالبان حاکم دي، وایي چې داعش ډلې ځپلې ده.
دوی خو دا خبره کوي مګر حوادث بل شان کوي. داعش سره د افغانستان مسله نه ده، داعش په ټوله دنیا کې ده. دغه اوس په مسکو کې کوم حمله شوې ده داعش ته د ډېر غړي په مرکزی آسیا کې دي. کله چې اسلامي دولت په سوریه کې رامنځته شو، د قزاقستان، د قرغیزستان، د تاجکستان، ازبکستان ډېر خلک ولاړ لاله تور سره یو ځای شو. هغه چې دولت سقوط بس راغلي دي په دې منطقه کې دي، په دې سیمه کې دي، په افریقا کې شته، په ټول ځای کې. یعنی داعش یو ایديولوژي ده چې ډېر خلک د هغو طرفداري کوي، او طالبان په لوی لاس غواړي چې خپل ځان هم د دوی همراز په ایدیالوژي کې دي مساوي، یعنی تقریبا مشابه یو ایدیالوژي ورته مخکې کې.
جلالي صاحب، د مسکو کې تازه برید په قندهار کې، دا برید او په پاکستان کې ځینې بریدونه چې داعش ډلې مسؤلیت اخیستی دی، دا سره څه ورته والی یا توپیر لري؟
دا دغه دا یو ایدیالوژي ده، ایدیالوژي تنه په توپک او په دغه لمنځه نه ځي، د ځینو غړو لمنځه وړلو لپاره یا نیولو لپاره په پولیسي حرکت لمنځه نه ځي، بلکې په دې لمنځه ځي چې خلک بدیل وګوري او بیا مرسته وکړي، کومک وکړي له حکومتو سره چې د هغو په ضد اقدامات وکړي.
صحیح ده. بله مسله، پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو قندهار کې دا پروسه بریټ غندرې دی، او په ورته وخت کې پاکستان هم طالبان سره د ټي ټي پی په سر باندې لکه مودي رئیس جنجال روان دی او ناخوښ دی ورسره. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې اوس طالبان هلته حاکم دي، دوی ترمنځ سره روان جرل سي.
البته پاکستان دا شکایت همیشه کړی دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مشته ده، طالبان سره مرسته کوي او دا غزای عملی پاکستان کوي. دا تقریبا یو برعکس یو حالت دی چې پخوا په افغانستان کې راغلی، طالبان په پاکستان کې ناست وو، له غزای په افغانستان عملی کولې، پاکستان ویل چې نه، موږ طالبان سره مرسته نه ده کړې، او په حقیقت کې کول و عین خبره سرچپه سره ده. اوس ټي ټي پی په افغانستان کې ناست، طالبان وایي چې موږ سره مرسته نه کوو، یعنی موږ په کې دخیل نه یو، او پاکستان مسلسل وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې ده، ولغه ځکه کوم باندې حمله کوي. دا مسله تر څو چې دوه هیوادو ترمنځ یو تفاهم رامنځته نشي، دوه هیوادو ترمنځ یو مشترک پالیسی دی ترګری په مقابل کې را پیدا نشي، دا مشکلات به دوام کوي. طالبان آیا یو سوال دا دی چې آیا طالبان اول دا اراده لري چې د ټي ټي پی مخه ونیسي کنه؟ دوهمه، آیا دا توان لري چې ونیسي؟ ځکه مثلا دا ده چې په کلو کلو ورسره یو ځای دغه دي ملګري دي، کومکونه یې ورسره کړي دي، تنه د رهبري په ساتنه د ټولو سطوحي کې روابط موجود دي. آیا کولای شي دا روابط وشلي؟ آیا کولای شي چې د پاکستان په خاطر ټي ټي پی وځپي یا خپل ملک یې وباسي؟ دا خبره موجوده. آیا دوی اول اراده لري، دوم دا چې توان لري؟ ګومان نه کوم چې توان په دغه شرایطو کې ولري.
او طالبان تل وایي چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو په وړاندې کار وانخل شي. فکر نه کوي چې مطلب یې همدغه دی چې د ټي پی مخابني سي تر څو پاکستان کې بریدونه ونه کړي.
دا خبره طالبانو له اوله کړې ده، دا ژمنه دا تم کړې و دي، دوه په دغه مذاکرات کې هم کړې و، مګر فکر نه کوم چې په ځینو مواردو کې دا اراده ولري، په ځینو مواردو کې دوی د توان ولري. القاعده ځان ته ډېرې ریښې لري، ډېر غل لري، او ګومان نه کوم چې طالبان دومره توان ولري چې القاعده مخه ونیسي. او القاعده تنه په افغانستان کې، په نورو هیوادو کې نشته، یو شبکه ده، یو بل سره ارتباطات لري.
د پاکستان صدر اعظم په تازه څرګندونه کې ویلي چې د افغانستان له اړخه به نور د ترهګریز بریدونو زغم ونه لري. فکر کوي چې پاکستان به نور هم بریدونه په افغانستان باندې زیات کړي، لکه څنګه چې په دې ورسته کې د افغانستان په خاوره باندې هوایي برید وکړ؟ که مطلب دې خبرو بل څه دی،
طرز تفکر په دنیا کې اوس دا دی چې د تروریزم په مقابل کې سرحدونه بې معنا شوي دي. د سرحدونو نه هاخوا ډېر اقدامات کېږي، امریکا هم دا کار کړی دی، نور هیوادو هم کار کړی دی، ایران هم کړی دی دا کار، او پاکستان هم دا کار کړی دی، او په آینده کې هم شاید وکړي. پاکستان د دې لپاره چې خپل خلکو ته وښيي چې د تروریزم سره مبارزه کوي، که چېرته دوی په افغانستان کې د ټي ټي پی ځایونه په نښه کړي، نو دا کار کوي. په عین زمان کې د دې لپاره چې خلک د داخلي مصرف لپاره هم ممکن ده دا خبرې وکړي چې که بیا تروریزم تروریستي حملې له افغانستان په پاکستان وشي، دوی به متقابل اقدامات کوي، او احتمال لري چې بیا یې وکړي.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا نوزبای هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سب د ټي ټي پی او د طالبان ترمنځ کسان تمخ کې ورته اشاره وکړه، ډیرو مروخانه کړ چې سره اړیکې درلودلې. فکر کوي اوس د دې اړیکې هم لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې وي فعال دي او ګواښ پې خولی شي عام پاکستان ته او دننه افغانستان کې.
ټي ټي پی د افغانستان د طالبانو الهام اخیستی دی، د هغو د فعالیتونو نه الهام اخیستی دی، او په عین زمان کې کله چې ټي ټي پي رامنځته شوه، ټي ټي پي خپله پاکستان کې رامنځته شوه او ځینې د افغانستان طالبان ورسره ملګري شول. ټي ټي پي اساسا یعنی بیعت کړی دی د افغانستان د طالبانو مشرانو سره، دا بیعت دوی نه دی فسخه کړی تر اوسه پورې. نو ځکه ټي ټي پي په عین زمان کې هغه بیعت د افغانستان له طالبانو سره دی، دا بیعت څوک فسخه کوي؟ دوی فسخه کوي او یاداده که طالبان وایي چې شریعه تردیه که دا ناممکنه خبره ده. طالبان لپاره ځکه د دوی د بقا لپاره یا ناممکنه خبره ده.
په افغانستان کې چې دا اوس ټي ټي پي په اصطلاح پاکستاني چارواکم دا ادعا کوي چې فعال دي، حضور لري، نور ترهګر ډلې هم شته ته فکر کوي چې فعال دي؟
متاسفانه پاکستان په تیرو ډیرو لسیزو کې خپله ترسي ډلې روزلې دي، د دې لپاره چې د نورو هېوادو په ضد استعمال کړي، د هند په ضد استعمال کړي، د افغانستان په ضد استعمال کړي. دا ترهګري اوس هم شته او په کشمیر کې ترې استفاده کوي. او ځکه دوی اصطلاح را مستقلی ښه طالبان ښه 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 تروریستان او بد تروریستان. بد تروریستان هغه دی چې د پاکستان حکومت په ضد فعالیت کوي، ښه تروریستان هغه دی تروریست دي مګر د پاکستان د منافعو دپاره، د نورو هیوادو کې فعالیت کوي د پاکستان د منافعو د ساتلو دپاره.
نو سیمه کې په ځانګړې توګه افغانستان ته څه ګواښ پېښ دی په اوس وخت کې د دغه ډلو نه؟
په افغانستان کې ګواښ خو له هر ځای پېښ دی، مګر تر ټولو لوی ګواښ داخلي ګواښ دی. افغانستان کې تو ثبات رامنځته نشي، څو داسې حکومت رامنځته نشي چې خلکو د اعتماد په اساس باندې ثبات ته ورسیږي، نه د بیرې او د کنټرول او د زور له لارې. دغه لوی مشکل دی دپاره، له دې نه ډېر ډلې استفاده کوي، همسایگان استفاده کوي، ګنډویان نور هیوادونه استفاده کوي، او په دنیا کې یو منځوي هیواد دی. او تر څو چې د خپل ځان ته یو حکومت چې د خلکو خوښ وي، خلک ترې راضي وي، او په عین زمان کې یو پوتنشیل د ملي رامنځته شي، تر څو چې د دې تر ټولو لوی دغه کمزورتیا هم داخلي ده چې هغه سبب دي ګرځېدي چې خارجي کمزورتیا یې رامنځته شي.
خو کومه لویه پیښه په دوه نیمو کالو کې رامنځته نه شوه په دننه افغانستان کې؟ فکر کوي هغه یو شمېر ډلې، وسلوالې ډلې چې د مقاومت جبهه یا نورې دي، د طالبانو په وړاندې فعالې دي او فعالیت کوي، دوی به کوم ګواښ رامنځته کړي که څنګه؟
احتمال شته د دې بنسټ ډېر امکان د مداخلې د خارجي موجود دی که چېرته له افغانستان حمله په نورو ځایو شي، شاید خارجی مداخله هم رامنځته شي. له بلې خوا په افغانستان کې لوی مشکل دا دی چې حکومت په یو ایدیالوژي بنا ده. ایدیالوژي د یوې ډلې خبره ده، او هغه معنا یې دا ده چې دوی مشروعیت له خلکو نه اخلي، مشروعیت د خپلې ایدیالوژي نه اخلي. دوم دا چې د دوی مشران، د ایدیالوژي مشران، د دوی حاکمان د افغانستان کې نورو ته وخت هم نه ورکوي. دغه دریم قوانین دوی خپل دي، قوانین د دغه په اساس نه بدل دي، خلکو د ضرورت قوانین د دوی د ایدیالوژي په اساس رامنځته کیږي. دغه ټولې مسلې چې دي اصلا بی ثباتي افغانستان ته راولي، او اوس ګور په افغانستان کې اصلي علوم کمزوري شوي دي، ښځې له تعلیم محروم شوي دي په کورو کې نسته، او دا ټول معنی دا ده په مدت کې په افغانستان یو کمزوري بیرته پاتې هیواد بدلیږي، هر څوک استفاده کوي. د یو هیواد قدرت په دې کې دی چې دا ټول عناصر د قدرت چې دي سره یو ځای کړي. دوه مسلې دي، یو د منابع دي، یو سیستم دی. منابع دا دي چې تقریبا یو لس عامل دي، یا عناصر دي، لکه سیاسي عنصر، اقتصادي عنصر، دیپلوماتي عنصر، جغرافیایی عنصر، فرهنگی عنصر، معارف، نفوس. دغه ټول دغه دي منابع دي، اما دا منابع په خپل ذات کې مهم نه دي، تر څو چې یو سیستم کې راټول شي. سیستم باید دغه منابع ته وده ورکړي، انکشاف ورکړي، د دین یو قوت جوړ کړي. د دې قوت یو وایل ستراتیژي په اساس باندې، یو ملي ستراتیژي په اساس باندې، بیا هغه وخت یو قدرت د دې پوتنشیل پیدا کوي چې هر خارجي او داخلي تهدید په مقابل کې ودرېږي. او کنه یو څوک کس توپکونه ورسره دي، او یا څو انتحاري نشي کولای چې یو هیواد دفاع وسته.
په افغانستان کې د القاعده ډلې د حضور په اړه به زه تاسو له ګروس ته پوښتنه وکړم، خو تاسو د مشروعیت خبره وکړه، داخلي مشروعیت څنګه ترلاسه کیدی شي؟
مشروعیت اساسا د خپل داخل نه شروع کیږي. مشروعیت دا دی چې مخکې مو ویل یو قرارداد دی، مشروعیت د خلکو او د حکومت تر منځ قرارداد دی. دا یا د انتخاباتو له لارې راځي، یا د جرګې له لارې راځي، یا د نور میکانیزمونو له لارې راځي، یا د بیعت له لارې راځي، د هر رالش راځي. منتها یو قرارداد دی که خلک صلاحیت و اختیار حکومت ته ورکوي، او حکومت بیا په مقابل کې دا تعهد کوي چې دوی ټول ضروریات دغه کوي، تامینوي، او په عین زمان کې دوی ژوند سموي، او د دې خلکو د وطن آینده تضمینوي. او دا قرارداد مثلا نه درات څوش، دا قرارداد رامنځته نه شي، مشروعیت داخلي له منځه ځي، مشروعیت نه وي په داخل کې. وخت کې داخلي مشروعیت نه وي، دنیا هغه هیواد په رسمیت نه پیژني، نه مشروع ګڼي. دغه مسله فعلا موجوده ده. څوک چې په افغانستان داخل په افغانستان کې مشروعیت را نشي، څوک چې دا حکومت یعنی فکر دا د قدرت دی انسان الله سبحانه نخلي، څوک چې بشري حقوق رعایت کوي، څوک چې دغه خزو رعایت دغه کې رعایت کوي، او یعنی په عین زمان کې هغو پالیسیګانو لاس واخلي چې د خلکو دپاره ژوند تنګوي، فرصت د کار نشته، اقتصاد له منځه ځي، خلک تښتي له مملکته، په دغه وخت کې دا مشروعیت بینیم شدن پیدا کنیم.
یوه دله سیاسیون چې پخوا تیر شوی کلون کې په افغانستان کې فعال و طالبان و حاکمیت نه وروسته اوس په افغانستان کې نشته بهر تللي دي، فکر کوي د دغسې خلکو یا د پخوانیو سیاسیونو په راتګ سره بیرته افغانستان ته که طالبان د هغو غواړي چې راشي او هلته په اصطلاح د ورسره کښېني او خبرې وکړي، امکان د دې شته چې دا دواړه خونه سره کښېني او خبرې وکړي؟
تروس خود دغه امکان موجود نه دی، ځکه طالبان انکار کړی دی چې له نورو ډلو سره غیر طالبي ډلو سره خبرې وکړي، او غیر طالبي ډله هم سره پراګنده دي، جبهې واحد نه لري، ځینې په اتفاق دي او ځینې نورې یعنی اعتبار یې له لاسه ورکړی دی، نو ځکه فعلا دا مشکلات موجود دي.
جلالی صاحب، فارن پالیسی په تازه مقاله کې لیکلی دي چې طالبانو نه یوازې په افغانستان کې د القاعده ډلې مشرانو بلکې نورو غړو ته هم پناه ورکړې ده. فکر کوئ دا دومره اسانه ده چې طالبان د القاعده ډلې ته په پراخه کچه په افغانستان کې پناه ورکړي یا د حضور زمینو ته برابره کړي؟
تا خبره دی نوی خبره هم نه ده، خوانه دا خبره شوې ده د ملګرو ملتونو په رپورټو کې راغلی ده، د نورو د بشري حقوقو د دین رپورټونو چې تاسو وګورئ بوخو کې هم راغلی ده. خلک هم ویني چې په افغانستان کې چې کله طالبانو جنګېدل حکومت سره دغه ټول ډلې ورسره وې، القاعده ورسره او ټي ټي پي ورسره او د ازبکستان د اسلامي تحریک ورسره او د چین خلاف د شرقي ترکستان اسلامي تحریک غړي ورسره او د انصار الله د تاجکستان غړي ورسره او دغه ټول ورسره یو ځای دغه فعالیت یې کوو، او داسې نه شي کېدلی چې دلې یو دم دوی له منځه یوسي یا یوباسي له مملکته. دوی په افغانستان کې دي، اوس هم په افغانستان کې دي، نو ځکه دا چې په افغانستان کې دي دوی هدف افغانستان نه دی، هدف هغه هېوادونه دي چې په شاوخوا کې پراته دي، او چې وخت یې راشي دوی لیست د موقع استفاده کوي او اوس درکات کوي فعالیت کوي.
نو جلالي صاحب، فکر نه کوئ چې د سیمې هېوادونه په دې مسلې باندې تمرکز ونه لري چې د افغانستان د ګواښ ورته پېښ وي؟
هغه خو خبره داده چې دغه ټول هېوادونه چې تروسه حتی د ګاونډي هېوادونه چې تروسه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، هغه مسله ده. دوی دوه شی غواړي، غواړي چې دغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې وي د دوی قابو کړي یا وباسي، یا یې د دې د تعدید مخه ونیسي چې نور هېوادو ته متوجه دی، او بله دا چې په افغانستان کې ثبات راوي. ثبات په دې نه کېږي چې یو ډله راپورته شي، یو څو ټوپکوالا ورسره وي، یو څو انتحاریان ورسره وي، د هغو په زور باندې په خلکو باندې حکومت کوي. ثبات په دې نه راځي، ثبات په دې راځي چې د خلکو د اعتماد له لارې راشي، او هغه دا ده چې خلکو ته موقع ورکړ شي، خلک په حکومت کې شامل شي، خلک ځان په حکومت کې وویني. یو دا چې ونی هم شمول حکومت معنی دا نه دی چې دغه په هم شمول حکومت تاسو چې غیر طالبان هم څوک حکومت کوي او د تصمیمګیری په طریقه کوي، په پوزیشن کوي، نه دی دغه دی خدمتګار په پوزیشن کې دا وی. او خصو ته ګور نیم دی نیم نفوس افغانستان په کور کې نه ولې تاسو نه منع کړی دی، او په این زمان کې داسې وخت نه دی چې د خلک هر شي بیریږي، د استخباراتو نه بیریږي، د طالب له عسکر نه بیریږي، دا شرایط صورت دردن لري نشي انکشاف نه، ثبات په افغانستان کې نه راځي. نو نور هېوادونه د افغانستان د بې ثباتۍ نه په بیره کې دي چې دا بې ثباتۍ بالاخره د انفلاق کوي چې انفلاق یې وکړو صدمه یې ټولو هېوادو ته رسېږي.
جلالی صاحب، فکر کوئ د مسکو تازه برید چې شوی د ریښه یې افغانستان ته ورسیږي یا هلته واوسي؟
داعش تنه په افغانستان کې نه ده، په منځنۍ آسیا کې هم شته، په روسیه کې هم دی، په اروپا کې هم شته، او دغه کسان چې په داعش په نامه مسکو کې حمله کړې ده، داعش دی، د داعش تر نامه لاندې دی، اما د احتمال لري چې ډېر کسان یې دغه نه وي، د مرکزي آسیا نه وي، د روسیې نه وي، د چچن نه وي، ځکه په روسیه کې له ډېره وخته راهیسې د اسلامستانو فعالیتونه ډېر شوي دي. د اسلامستانو کله چې د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته ځینې هېوادونه په اسلامي ډلو باندې تهدیدونه وضع کړل، دوی افراطیان شول، رادیکال شول، او مخصوصا پس له دې چې اسلامي دولت په سوریه کې رامنځته شو، د مرکزي آسیا ډېر خلک ولاړل، له هغو سره یې ملګرتیا وکړله او بېرته خپلو هېوادو ته راغلي دي. ډېر احتمال لري چې دغه ډلې وي، دغه کسان وي چې مسکو کې همدا حمله د داعش تر نامه لاندې کړې ده.
بله جلالي سي بيتر ازن د فارن پاليسي د مقالي دوه مبارخ ته چويل دي بروسترادنج طالبان حاکم شول او القاعده د دویم ځل لپاره افغانستان ته ستنه شوې ده. د افغانستان په تخار او بدخشان ولایت کې د کارون کې چې دوی کوم پیسې ترلاسه کوي 15% القاعده د ورکول کیږي. فکر کوي القاعده د داسې منابعو ته لاسرسی ولري یا ورته اړتیا ولري؟
القاعده همیشه کوشش کوي چې د خپلو فعالیتونو تمویل لپاره له مختلفو وسایلو استفاده وکړي. ځینې مشروع دي چې تجارت کوي، دغه کوي، په عین زمان کې فعالیتونه اقتصادي کوي لکه په سودان او په دغه کې چې کول پخوا بن لادن دلی چې کول، په عربستان کې کول، په منځني ختیځ کې کول. ځینې مشروع فعالیتونه اقتصادي دي، ځینې نه مشروع دي، قاچاق دی، دغه باجګیری ده، غلا ده. دی چې په افغانستان کې څو ورته وګوري داسې ښکاري چې دغو ډلو منځ کې چې دا ترګرې ډلې موجودې دي، دوی په عین زمان کوشش کوي چې د خپلو فعالیتونو تمویل لپاره لارې پیدا کړي، لارې ادا ده چې کار وکړي، او لارې ادا ده چې د طالبان په حکومت کې مصروف شي. داسې ویل کېږي چې ځینې القاعده غړي د طالبان په حکومت کې تقریبا موظف شوي دي او کار کوي.
بله جلالي صاحب، که خبرې سره ټولې کو د منطقې په کچاو په افغانستان کې لوی تشویش بچوي د امنیتي اړخ او سیاسي لحاظ ستاسو لپاره؟
تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بې ثباتي ده، او په عین زمان کې دا بې ثباتي د سیمې د بې ثباتي لپاره یو عامل ګرځېدلی شي.
علی احمد جلالی صاحب، ډېر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او په دې بحث کې موږ سره مګډو مکړ.
شکر کوم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر
استکهلم،
شهر دوشنبه تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په افغانستان او سیمه کې د ورښتونو زیانونه په افغانستان، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ورښتونو خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې په سلګونو جریبه ځمکه تخریب شوی. د اوکرين او اسرائیل د ملاتړ د پاره هڅه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن همدا اونۍ اروپا ته ځي او غواړي د روسیې په ضد د اوکرين او حماس پر ضد د اسرائیل په جګړه کې د متحدینو ترمنځ یو والی ټینګ کړي. سیډونکی دا یو ستونزمن ماموریت بولی. او په چمن کې د ولسی خلکو احتجاجي پرلت په چمن کې د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د ځایي خلکو پرلت لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي د بلوچستان له حکومت مشخصي غوښتنې لري.
سلامونه ستړي مشي. نن یکشنبه د وری 12مه او د مارچ 13مه نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نیم ساعت خبرونه ګوري. د امریکا منځني ختیځ او ختیځ اروپا اړوند راپورونه لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او سیمې مسایلو ته. په افغانستان، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اورښتونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د اورښتونو له امله د ځاني زیان ترڅنګ د 1500 هکتار ډیره کرنیز ځمکه ورانه شوې ده. په همدې وخت کې د پاکستان د طبیعي ناورینونو د انتظام ادارې ویلي دي چې په 1348 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې د اورښتونو له کبله 10 کسان مړه شوي دي او 12 نور زخمیان دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو وروسته په سیلابونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلی دی. اوچا زیاتوي په دغو سیلابونو کې تر ټولو زیات زیان د فاریاب، دایکندي او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی چې له امله یې اووه تنه مړه شوي او یوه ښځه ټپي شوې ده.
په ټول افغانستان کې سختو بارانونو او سیلابونو له 1500 هکتار څخه زیات کرهنیز ځمکه له منځه وړې او د 1500 څخه زیات کورونه یې ویجاړ کړي او په اوبو ولایتونو کې د شپږ پلونو او 450 کیلومتر سړک په ګډون یې زیربناوې تخریب کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې هم بارانونو لږ تر لږه 10 وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا د بیړنیو چارو د ادارې مسولین وایي چې د ډیرو رخت له کبله د کوټو چتونه په خلکو پریوتي چې اکثریت مړه شوي او ژوبل شوي کوچنیان دي. په دې میاشت کې څو ځلې په سیمه او افغانستان کې خلک سیلابونو ځپلې دي.
سیلاب کې وخت کې به اسپغون کې بیام
کله چې په اسپغون کې سیلاب راغی زموږ د جمعه دروازه ډنګ کړه. مونږ څلور یا 15 تنو چل دوالاړو د جمعه دروازه مو وټړله خو وشو نو څو په زموږ ځو چې راکړه چې انګړ ته اوبر اغلې دي. مونږ انګړ ته په منډه ورغلو خو کله چې ورور رسیدو و ملیدل چې هرڅه وران کړي وو. د گاونډیانو کورونه هم وران کړي وو.
دا پسرلی پر رسیدو سره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موسمي ورښتونه کیږي، خو هر کال په افغانستان او پاکستان کې دغه موسمي ورښتونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسوي. پښتنه دا ده چې دا ولې دا د چارواکو بې باکي ده که د خلکو بې پروايي.
زمونږ سیمه یو غرنۍ سیمه ده او په غرنۍ سیمه کې په یو ډیر لږ وخت کې یو ډیر عظیم سیلاب رامنځته کیدای شي، ځکه چې د اوبیس هغه ساحه کوچنۍ ده او په ورښتونو په عمل کې ډیر په ژر عکس العمل ښیي او دا سیلاب زیږوي چې ډیر کم موقع ورکوي خلکو ته چې ځانونه وباسي. بله موضوع دا ده چې ډیر مهم موضوع ده، هغه دا ده چې متاسفانه د سیندونو او د ویالې هغه حریم چې ده چې په قوانین کې شته دي، خو متاسفانه هغه خلک نه مراعتوي او په د حریم د سیندونو په حریم کې خلک ځمکه جوړوي، هلته کورونه جوړوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو او سیمه ییزو ادارو په راتلونکو اونیو کې هم په ګڼو سیمو کې د بارانونو اوریدلو او د سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په سیاسي مناقشو کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست ویلي چې هغه د سیاسي ګوندونو فعالیت بند کړی دی او په دې وخت کې د حزب نوم اخستل جرم دی. په دې موضوع د سیاسي چیړونکو فضل هادي وزین صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلي. وزین صاحب مننه چې زموږ بلنه منلي، تشکر چې راغلی. پښتنه مې دا کول چې تاسو په نظر د طالبانو حکومت ولې ګوندی فعالیتونو ته اجازه نه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا د طالبانو سرپرست حکومت دوی غواړي چې یوازې په افغانستان کې دوی
واک ولري او دوی داسې ګمان کوي چې یوازې افغانستان کې دوی شتون لري، نور ټول حزبونه، احزاب، نهادونه، ټولنیز نهادونه دوی شتون نه لري. او دوی داسې احساس کوي چې دغه سیاسي احزاب او همداسې نور ټولنیز نهادونه کیدای شي دوی لپاره یو رقیب په توګه رامنځته شي، او دوی نه غواړي چې دوی لپاره نه په دینی لحاظ نه په سیاسي لحاظ هیڅ رقیب وسوږي. حتی نه یوازې دوی سیاسي احزاب دوی کوشش کوي چې خپله مخنیوي وکړي، بلکې دوی کوشش کوي چې د هتا ټولنیز نهادونه دوی د خپل فعالیتونو مخنیوي وکړي، هغوی ته اجازه ورنکړي. یعنی دا تبنده د ناکامه تجربه ده چې په هم د تاسو شو د دیموکراتي خلق افغانستان په حکومت وخت کې هغه هم ټول احزاب مونږ کړی وو. د زړه ویل چې واځي افغانستان کې یو حزب شتون لري چې هغه حزب دیموکراتي خلق افغانستان ده، فقط تجربه ناکام ده. دغه د حزبونو مونږه غول دی غوډه فعالیتونه هیڅ نه هدو فعالیتونه مخنیوي. دا یو استبداد ته زمینه برابروي، او طبعا استبداد او دیکتاتوري هغه منفوره پدیده ده چې د افغانستان خلک دی هغه نه منیو. دغه په مقابل کې ډېر په دغه خلک مبارزه کوي، او حتی د مشروطیت لپاره خلک قرباني ورکړي.
بالکل اوبخې وخت لکه می زغوارم ستاسو د مهمه خبرې وساتم. تاسو د دینی ټکم ذکر کو، طالبان چې په خپل ای وډاله ده او په زور واکمن شوی ګڼل کیږي، د نورو سیاسي ګوندونو خصوصا غیر مصالح فعالیتونه غیر قانوني یا جرم ګڼل، دا څومره شرعي اړخ لري ستاسو په باور؟
معیار نه لیکل شوی یا پدیده یو عمل کار دی او شی غ جرم ګڼل کیږي، هغه لپاره باید یو معیار موجود یا په شریعت کې یا په قانون کې. په دواړو کې د حزب شتون، د حزبونو وجود، د احزاب وجود، د اتحادونو وجود نه په شریعت کې جرم دی نه په قانون کې جرم دی. یعنی طالبانو دغه کړنه او دغه فیصله چې هغه ته متاسفانه هر شی ته خپل کړنه غلطه کړنه ته هغه شرعي بڼه ورکړي، هغه ته پوښي ورکړي. دا بالکل اصل په شریعت کې په دین کې بنیاد لري، نه قران کریم کې، نه پیغمبر علیہ السلام په سنت کې، نه زموږ په فقہ تراس کې. داسې نشته چې هغه د حزبونو فعالیت مانه کې قطعا نشته. په اسلام کې مذاهب شتون لري، مختلف دغه حزب احزاب شتون په دې باندې چې په ټولنه کې خلک د خپل رائے تعبیري یو مختلف ټولنیزو ټولنیزو مسایلو په کله مختلف تریزونه غوړه کوي. نو دا په اسلام کې هیڅ کار نه لري. او خپل کې دا خبره ای چې طالبان دا خبره مې چې غیر شرعي د خپل دوی خپل طالبان د اسلامي امارت خپل دله د منحل کې، ځکه چې هغه یو حزب دی ګوند. نو دا څنګه کې دی چې دا نو
چې حزبونو نو مخسته غوناي طالبانو حکومت پوښوم وزین سبلک اجازه راکړي د اساسو د نظر په دوام غوړم د پښتنو کوم. نو که به داسي اوسي آیا د طالبانو حکومت دا ډول پریکړه د سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو سره د خبرو او مذاکرو د مخنیوي په هدف دي که بل مقصد لري په دې کې؟
حقیقتا دوی چې دغه د دوندونو او د حزب شتون او د نهادونو غوي هغه ملګری کوي، هغه منحل کوي، هغه وایي دا جرم نه سن ذکر دی، دا وجود نه لري. په دې معنی دا چې اصلا د هغه وجود نه انکار کوي چې د حزب د وجود نه چې انکار به طبي خبره ده چې هغه سره د اهداف د حزب او د ادرس نه مذاکره او تفاهم هم اصلا د سوال نه پیدا کیږي. نو نتیجه دا ده چې طالبان متاسفانه هغه تیغ ناکام تجربه بیا تکراروي. افغانستان غواړي چې افغانستان ستاسو خاطر شو کې او زاد افغانستان په خیر نه ده. کدی ګوندونو عذاب د منحلول خبره یو ځل به دا خبره کوم چې دغه حکومت یو څه پوره دغه مشروعیت په داخلي حاز نه مشروعیت تر سره کې ترلاسه کړی نه دی، نه په بینړي حاز. دا حکومت چې سرپرست حکومت د اساسي قانون نشته، نه لري اصلا قانون نشته. به دي کوم قانون پر بنسټ او اساس دوی دا خبره کوي چې عذاب د شتون ولري رسمیت دی نه لري، او د حزبونو جرم نوم اخیستل حتی دوی جرم ګنیدا یو شی د جرم نوم ورکول، دا د قانون او د شریعت په بنسټ کېږي چې غواړو کې نه قانون شته نه پرسیته زه حیران يم چې د عدلی محترم سرپرست وزیر څنګه دا خبره کوي حال دا چې هغه وایي چې په افغانستان ټول قوانين ملغا دي وزیر قوانين دي ملغا دي نو څنګه بیا د قانون خبره کوي چې دا غیر قانوني ده او دا جرم ده ځکه جرم هیڅ کله د جرم تعریف دا چې باید هغه قانون تجریم کړي هغه قانون جرم نه دي شریعت یو کوي هغه
دوی خدا ویلی دی علنی ویلی دی چې دوی شریعت تطبیقی او شریعت د قران د مخینه تفسیری نو هرڅ چې وای کوو زمونږ امیر مونږ ته فرمان را کوي د هغه مطابق دا کار کوي خو پښتنه دا چې وخت کم دی وزین صاحب کچیر ته طالبان هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه مني دغه سیاسي ګوندونه او تازه جوړ شوی ټولنې ډلې او نور خوځښتونه دوی په پڅړول مثلا د خپل هیواد پراتلونکو مسایلو کې داخل شي یا به د جګړې نه مثلا په قدرت کې شامل کړل شي
دا د احزاب په افغانستان کې د شتون دی افغانستان د ټولنې واقعیتونه دي دا د احزاب د پدې د وټلې دی وزیر په خبرو باندې نه مونږ هلکې دا احزاب شتون لري په پکلې کې په باندو کې د خلکو په کورونو کې هیڅ کوم دفتر نه لري احزاب یو دفتر دی او غیب بلکې احزاب فکر دی هغه د فکر نه شي نه لمزه نه شي په دغه دغه فرمانونو احکام سره د احزاب دوام کوي افغانستان کې متاسفانه کلنی فعالیتونه احزاب ورنکشي خلک به د سری او د زمینی د لزمک لاندې فعالیتونه ترسره کوي او دا جوړنې په نه دا دا استبداد زیات دی انفجار زیات دی د اختناق وروړي پورتونه کې خلک بیا د بیواری فضا رامنځته کوي دا د افغانستان په خیر نه دا او طالبان دې بعد د خپله تګه کړنی او پریک نه دی بعد لاس ته سرشي
bale مننه فضل ادی وزین صاحب کورم ودان خپل ارزونه او تحلیل وړاندې کو په دی اړه ډیر نور پښتنه مشته خو کاش کې چې وخت وې تاسو د حضور نه ومن ډیر مستفید شوی و کورم ودان تاسو ته خو وخت وړو مننه په چمن کې د تیرو شاوخوا 15 میاشتې رئیس د ځایي خلکو پرلتل هم دوام لري او اوس د روژه په دې میاشت کې هم په اعتراض د روژه ماتي ورسته تر سهار منځ پورې ناشتي دا مظاهره کوونکې د حکومت نه مشخص غوښتنه لري او تفصیل پر راپور کې اوري
د جبي بل احتجاجي ورځي پای او یو بل روژه ماته په احتجاج کې دغه پرلتوال والی د دوی روژه هم په احتجاج کې تیریږي او له روژه ماتي سره سره یې پېشتمای هم دلته وي دلته د روژه محل د ورځې پرتلا د شپې احتجاج کول کې تیریږي
زموږ دلته نه یو کارخانه ست نه یو پکچري ست نه یو زراعت ست نه یو دلته باغات ست دغه د بارډر ست زموږ کارخانه د زموږ هم د کور دروازه د زموږ د بي ټک دروازه د زموږ د روزي دروازه د زموږ چمن کور دی بارډر می بازار دی چې کور راوز بارډر لخوا مخازو بازار لزو خپل بچان ته 1500 روپیه ګټو دا د روجما ټیم دی روجما د دې تیار دی د ټول مرګري سره پرناست لغړیان چې کوم زموږ مرګري سیاسيان دي د پښتونخوا ونی پارٹی شیرالی بچا صدر صادق دا سره سره ناشتي نور چن پټیان ولا څوک کور تکللی دي څوک د دې په خیمو کې ناشي دننه
دغه پرلتوال وایي دوی مجبور دي چې پرلت په روژه کې هم دوام ورکړي ځکه چې د دوی په خبره دوی بل لار نه لري
دا ولس دومره تنګ سوی دي تاسو ویني دا ډیر لوی راده د خپل رب سره کړي ده بیاځ دا کمتار جار سوی دی د خلګو دا ټیم جذبات دا د کزمر لار نه خلاصيږي بیا موږ پروزو کدا تار د ما باندې زی موږ د خپل مزوکله نو د دارو جماعت په توسل د دې حکمرانان څخه خواس کو خاص کر د فوجان ته خاص پوښتې د خدای بیرې کنه بیرې دا خلک دا معصوم خلک د څو وایي دا موږ پر قانوني تور پرشناتی کارت باندې خپل تګ را تګ واړو ته زموږ رشتي دي زموږ کورونه دي نو موږ خواس کو چې دا دی ومنل سي کچیر دا نو مل سی خدای بم دی وی او دا کامره پاریدل دی دا جی دا شاته کیج اوس نه مردا خپل لار غو
په چمن کې دا احتجاج کول کی واجی د دوی پرلت تر روزي ډیره میاشتي مخکې پر سوی وو او هله من و چې تر روزي وړاندې بیا لا غشتنی ومنل سی خو زیاتوي ان د روزي میاشت هم په ختمه دوس وخو غشتنی یا لا هم منل سی ویني دی
امریکا د روسیې ضد جګړه کې د اوکرين او د حماس ضد جګړه کې د اسرائیل لپاره د اتحاد ټینګولو تازه هڅې پیل کړې دي جزئیات یې د ویلاندې وقفې وروسته خبرو موږ سره وځي
د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلنکن راتلونکي اونۍ بلجیم او فرانسې ته ځي. د بلنکن د سفر هدف د روسي پوړاندې د اوکرين او د حماس پوړاندې د اسرایلو د جګړې د ملاتړ لپاره د امریکا د متحدینو ترمنځ یووالي زیاتول بلل شوې دي. سیډونکو امریکا غوښته ویلي چې بلنکن سخت ماموریت په غاړه لري.
روسیه له 2022 کال را په دې خو د لومړي ځل لپاره د اوکرين پر شمالي خر کې بریټ کې لکټر لګا یو ملکی وګړې وژلې شپاړس نور یې ټپین کړي او په سیمه کې پراخه ویجاړی رامنځته کړي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اپریل له لومړي خطر 15 منټې پورې پاریس بروکسل یون او بلجیم ته د دې لپاره چې د دغه ائتلاف سره د امریکا ژمنتیا او نړیوالو ناورینو سره د مبارزې لپاره د اټلانتیک دواړو غاړو ته خپل ملګرتیا تازه کړي سفر کوي. په پاریس کې به د امریکا د باندنیو چارو وزیر د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. بلنکن په دغه کتنه کې د اوکراین څخه د ملاتړ د غزې د لانجې د زیاتېدو د مخنیوي او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به بحث او خبرې وکړي.
د فرانسې ولسمشر تیره اونۍ هغه مهال منازعه رامنځته کړه چې وی ویل روسیه ته ماتې ورکول اړین دي او دا باید رد نشي چې د اړتیا په وخت کې بل ویدیزه نړۍ اوکراین ته سرتیری ولیږي. امریکا او جرمني سمدستي د فرانسې د ولسمشر دغه وړاندیز رد کړ. شانون کې وایي چې میکرون د امریکا هغه دریس چې تل د ټولو انتخابونو د موجودیت خبره کوي خبر کړي دي. خو د امریکا د خبرې معنی دا نه ده چې په اوکراین کې به ژر تر ژره لویدي سرتیری ځای پر ځای شي.
زما مخدار چې د اوکراین د جګړې لامل مونږ په وستونمن حالت کې یو، دا حالت نوې شرایط رامنځته کوي. د جنو زاویو کې ورته ځیر شو د اټلانتیک دواړو غاړو ته یوازې امریکا او فرانسې د نورو په پرتله مخکې تلو ته اعلان په اړه ښکاره خبرې کوي. د دې عمل د ټولو دلایلونه عمله مونږ باید یو نظر ولرو. زه فکر کوم چې د فرانسې د ولسمشر سره غونډه به د دې همغږۍ د تعریف لپاره اړینه وي.
په ورته وخت کې بلنکن را روانونه یا اروپا ته سفر کوي. نوموړی داسې مهال چې په اروپا او بل هر ځای کې په غزې کې د حماس پر وړاندې د اسرایلو د جګړې له امله د فلسطینیانو د بدې ورځې په اړه غوسه مخ پر زیاتېدو ده سفر کوي. امریکا حماس د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي دي. په فارس کې یو شنون کې امریکا غږ ته ویلي چې بلنکن د اروپا د سفر پر مهال خپلو متحدینو ته د غوږ نیولو خو ورسره لزانه د اسرایلو د دفاع کولو له حق څخه د ملاتړ کولو ته د دوام ورکولو د ستونزمن ماموریت سره مخ دی.
بلنکن له اسرایلو خو ملاتړ وکړي. زه فکر کوم په دې اړه د بایدن دریج روښانه دی، خو په ورته وخت کې د اروپا د اندېښنو په اړه حساس هم دی. دا اندېښنې په مشخص ډول یوې ستراتیژۍ پرته مخ په وړاندې زیاتلل دي او یا د اسرایل لخوا په غزه کې له بشري حقونو سرغړونه ده.
د داعش له خوا رامنځته شوی خطر بل هغه موضوع ده چې بلنکن بای په اړه د خپل اروپאי سیالانو سره پر خبري وکړي. داعش 13 اونۍ په مسکاو کې پر یو کنسرت د بریډ مسولیت پر غاړه اخیستو. امریکا د روسیې له خوا په دغه بریډ کې د اوکراین د لاس لارلو تورونه پروپاګاندا بللې او هغه رد کړي دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په نورو ورستیو خبرونو کې نن یک شنبه ایساویان د ایسټر په نوم کلنې جشن لوانځي. په بیت المقدس کې یو راهب دا کلنې جشن په داسې حال کې ولمنځو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې لامل کلیسا ته شوه. د ایسټر یک شنبه چې د عیسی علیه السلام د مقاومت په کیسه لمنځل کیږي، په نهایت کې د ډیرو لپاره د یوې مقدسې اونۍ په نوم تیریږي او یو نیم میلیارد کاتولیکان یې لمنځي. د تیرې جمعې د ورځې نه په سلګونو ایساویانو په دودیزه توګه د بیت المقدس په زوړ ښارګوټي کې راغون شوي او هغه دبرین دیوال سره مذهبي روایت تر سره کوچ دوی ته ډیر قدسیت لري. د تیر کال اکتوبر و می وروسته فلسطینی عیسویان د ځانګړي جواز له مخې نه د غزې ته د عبادت او مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي. نن یک شنبه په ترکیه کې محلي ټاکنه وی او ګنج میر خلکو په استانبول کې درایو مرکزونو ته ورغلی. په دې ټاکنه کې برای ورکوونکو معلوم کی چې څوک به د استانبول او نورو مهمو ښارونو رهبری ترلاسه کړي. دا ټاکنه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لپاره هم یو ازمون بلل کیږي چې په پام کې لري د هغو لري پرتو سیمو کنټرول ترلاسه کړي چې 15 کاله مخکې سیاسي سیالانو ته پکې ټاکنه بایللې وي. په دې ټاکنه کې تر ټولو سخت سیالي په اقتصادي مرکز استانبول او د ترکیه په پلازمینا انقره کې روانه ده. په دې ټاکنو کې څه ناڅه یو شپېته میلیونه خلک درای ورکولو واجد شرایط دي چې یو میلیون تازه د اول ځل لپاره په کرایه ورکړي. په هند کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو نن یک شنبه په ګډه د یو مشهور سیاسي مشر د نیولو پر ضد مظاهره وکړه.
دغه مظاهره کوونکو صدر اعظم نریندر مودی او د هغه ګوند په دې ګرام بالو چې په ټاکنو کې درغلی کوي او خپل مخالفین د مالیاتو په لوړولو ګواښي. د ډیلی اعلی وزیر اروین کیروالا چې د صدر اعظم مودی یو تن منتقد فساد ضد مبارز او د ښه شهرت لرونکی سیاسي مشر ګڼل کیږي، د مارچ په 18 د الکولي مشروباتو د غیر قانوني جوازونو په صادرولو کې د فساد لامل نیول شوی. او په د سیال کې چې په هند کې ملي ټولټاکنی پیلېږي، صدر اعظم نریندر مودی او نور سیاسي مشان خزینه رای ورکوونکي هڅي چټاکنو کې ګډون کوي او دوی ته رای ورکي. د هند په وروستیو ټاکنو کې د پام وړ شمیر کې خزو ګډون کړی دی. د امریکا غک خبریاله انجانا پاسریچا د هند په شمالي ایالت هریانا کې یو کلی ته ورغلی ده ترڅو معلومه کړي چې د صدر اعظم مودی خیریه پروګرامونو څومره ملاتړ ترلاسه کړی دی. پام کوي د راپور شواړی ته
د امریکا د شمالي هریانا ایالت په منکرولا کلی کې په یو نرواک ټولنه کې ژوند کوي. خو دوی په ټاکنو کې برخه اخلي چې د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي.
په کلی کې داسې دستور چې میرمن به هغه چاته رای ورکوله چې کورنۍ به ورته وي، خو اوس مونږ د خپل خوخي کاندید ته رای ورکولو ازادي لرو.
د خزو د اټل د اپریل په میاشت کې عمومي ټاکنو ته لیواله ده او په اړه خبري کوي.
مونږ د ګوندونو د کارونو په اړه بحث کوو او دا چې مونږ ته څه ګټه کړې ده او پراتونکو کې به مونږ ماشومانو ته څه ګټه رسوو.
په هند کې سیاستمداران اوس په میرمنو رای ورکوونکو د مرکز کوي او په کلو کې داسې کارونه کوي چې د میرمنو ژوند اسانه کړي. د مثال په توګه د میلیونو کورونو او د شنابونو جوړول، د پخلی غاز او د بانکي حسابونو ورکول. لومړنی وزیر نریندر مودی خپل ډیری د هوساینې برنامې د میرمنو لپاره وړاندې کړې دي. سرویګان ښایي چې دغه برنامه په کلو کې د میرمنو ترمنځ د مودی شهرت زیات کړی دی. د سوشیلا کوماری ژوند د هغې نورسته بهتره شو چې هغې د کور او تشتام جوړولو لپاره پیسې ترلاسه کړې.
زه اوس د باندې کاروندو ته نظم ځکه چې زه تشناب لرم. په خوا چې کله زما خپلوان راتلل نو د ناستې ځای نه درلوده. او زه یو کوټه لرم چیرته چې دوی آرام کولی شي.
هغې د خپلې لور د واده لپاره هم د $800 مرسته ترلاسه کړه. د هغې په سیر میرمنې وایي چې د رای ورکولو په مهال به دغه ګټې په پام کې وساتي. په هر صورت ټولې میرمنې خپلواک انتخاب نشي کولی. نه باید هغه چا ته رای ورکړي چې د هغې کورنۍ غواړي.
پدې باید د پیسو ګټلو توان ولري ترڅو د ماشومانو په تعلیم جامو مصرف کړو او خپل راتلونکي پلان لرو.
په هند کې خزه د کاري سواک شاوخوا یو په دریمه برخه جوړوي او یوازې ګاز او تشنابونه نه، خو نور هم ډیر څه غواړي. دوی د خپل ماشومانو لپاره زیات کاري فرصتونه او خز دکړي غواړي. منجورنګا لډیرو کلنو راهسې د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
څنګه غواړم زما دولونه زما په شان ژوند وکړي. دوی باید د زده کړې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي ترڅو دوی وکولی شي خدندې ترلاسه کړي.
د اپوزیشن کانګرس ګوند هم د خزو د پیاوړي کولو لپاره د وختونو ژمنه کوي.
لړکیا جو ہے
ځوانې خزې د زده کړې، کندې، ترانسپورت او ټولنیز امنیت په څیر مسلو ته ګوري. هغه خزې چې کورنۍ چلوي دا ګوري چې آیا د دوی د کور لګښتونه کم شوي یا زیات شوي دي.
دا انتخابونه به د ټول ټاکنو په پایلو اغیز وکړي. په ځانګړي توګه په هغه ځایونو کې چې د دوه ګوندونو ملاتړ پکې زیات وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د هنر مینوالو تم یو راپور لرو. په اسلام آباد کې یو افغان هنرمند د یو کال رئیس د اونۍ دوه ورځې افغان او ځایي ځوانانو ته د ګیتار غږول او د سندرو ویل زده کوي. د هنر مینوال وی په دې ډول یې هنري وړتیا ښه کیږي. دغه افغان هنرمند زمونږ همکاري مسکا ساپۍ ته ویلي دي چې په افغانستان کې هم د یو هنري مرکز مشري کوله.
په کډوالۍ کې د ګیتار او سرود ټولګي د غزوانان د ژوند د ناخوالو څخه لري د موسیقي د زده کولو په موخه دلته راټول شوې دي او د یو افغان استاد څخه ګیتار او سرود درسونه اخلي. یاسر هوایدا چې د کابل اوسیدونکي دی وایي د آهنګکده پروم د موسیقي په دې مرکز کې د اونۍ دوه ورځې افغان او ځایي ځوانانو ته موسیقي ورزده کوي. هغه وایي دا ډول ټولګي یې په افغانستان کې هم درلودل خو د طالبانو واکمنۍ یې د هیلو مخه ډب کړه.
بعد از دنبال کردن علاقه هایم در افغانستان در بخش هنر، رسامی و مخصوصا موسیقی، دانستم که یک اکادمی را در کابل فعال کنم و در اونجا صنفای گیتار، دنبوره و همچنان دو گروه سرود فعال کرده بودیم. متاسفانه با آمدن طالبا صنفای ما بسته شد، وسایل ما را شکستاندن و متاسفانه ما را در یک برنامه گیر کردن و حدودا 3 هفته ما بندی بودیم که خیلی شکنجه کردن و به سختی وقتی که آزاد شدیم مجبور شدیم که افغانستان را ترک بگوییم، کشور ما را بیاییم به پاکستان. فعلا مدت 2 سال میشه که در پاکستان هستیم که در اوایل واقعا دپرشن و نگرانی ما خیلی زیاد بود، ولی دوباره کوشش کردیم که فعالیت های خود را ادامه بدیم و خوشبختانه در این اکادمی موسیقی که زیباترین اکادمی موسیقی بود که تا ما پیدا کردم، اینجا صنفای گیتار شب بر ما دادن که اینجا ما صنفای گیتار برگزار میکنیم.
په دغه ځوانانو کې ډېری هغه نجونې دي چې له زده کړو به برخې شوي او دلته د یو کال راهیسې هنر زده کوي، خو په ورته وخت کې د اسانتیا او د نشټوالي سره مخ دي.
ما ده حدود 1 سال میشه که در گروه سرود هستم و خیلی آموزش های مثلا خیلی خوب دیدیم که مثلا گروه آهنگ های میهنی را اجرا داشتیم و خیلی فواید خیلی خوبی داشت که مثلا اجتماعی شدیم، با همه آشنایات زیادتری دیدیم. به چندین برنامه هایی که اجرا کردیم، مثلا یکی از برنامه های پاکستان افغانستان بود که اجرا داشتیم و جشن هزاره بود که شراک داشتیم.
ما واقعیت پشت از این سیم زیاد بگشتیم تا این سیم پیدا کردیم، اما این سوال خوبی برای ما میده. ما به برنامه زیاد اشتراک کردیم، همچنان با آن کده به اینجا کلگی برنامه اشتراک میکنیم و برنامه بیرونی هم رای استاد خود اشتراک میکنیم.
خانه ما در اولپیندی است که مسافت زیادی تا اینجا را داره و کرای رفت آمد ما نداریم که بیاییم اینجا روز به تمرین. یک دیگه مشکلات موی است که آلای موسیقی نداریم.
پده چولگی که یه وزایز دکون که هم ده چلی اصر چخا گیتار زده کوی.
کله چې دلته راغلم پوه شوم چې استاد می یو افغان دی، نو لږ په تشویش شوم ځکه چې د ژبې ستونزه وه. خو بیا چې کله د یاسر استاد سره مې پیل کړو نو ډیر ژر مې دلته ګیتار زده کړو. نو نام خدا پاکستان سره خدا یو ښه استعداد دی.
د ګیتار دغه خون کې وایي تر حد څه ډیر یې بې برخلیک راتلونکې زوروي.
اینجا بسیار قیمتی است، یکی ما ویزا نداریم، از طرف پلیس آزار اذیت میشیم و در پهلوی از اینا روی همه از اینا یکی واقعا سرنوشت ما نامعلوم است. این خیلی ما را رنج میده.
د سندری او موسیقی دغه غګونه اوس په افغانستان کې ځای نه لري او دغه باستعداد ځوانان وای که څوک یې دلته مرسته وکړي نو لا ډیر ځلیدلی شي.
او د اکشن بی پرز یعنی د مارچ په 10مه د دلته د امریکا پایتخت واشنگتن ڈی سی کې د ګوډی پران بازی یا کاغذ باد کلنۍ میله تر سره شوله. په دې میله کې چې په زرګونو وړو لویانو ګډون کړی و، د افغانانو په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلک هم سیل ته ورغلي دي. د پسرلي په دې موسم کې دغو خلکو د پسرلي هرکلی وکړو او د خپل هیواد په یاد یې ګوډی پران بازی وکړله.
امروز نوروز داریم در افغانستان و خصوصا به تپه نادرخان می رفتیم و در اوجه همچنان هم گودی پران بازی همین شکل فستیوال از اینا از ما بوده. روز نوروز البته با تپه نادرخان می رفتیم.
زل ماشوم تو باید گودی پران سر می نلرم. پلار می رفت پتنگ جوړول او آلوزول خودل او هر کال دی میلی ترازو او کورنی سر خی وقتی رو.
در پسرلی در تک منقل در خواخی و سرکو هم دی در پر دل تراغلی و چی در خپل وطن هند یا تازه کو او گوده والوزو او در جوان خوند واخلو.
دا میله او بخی پرون د شنبې په ورځ چې د مارچ 13مه و پر صورت یو یادونه کوم تر دې مخکې چې خدای پامانی واخلو هغه دا چې په افغانستان کې د ګوندی فعالیتونو باندې ممانعت یا بندیز لګیدلو په اړه موږ نن د امریکا غا آشنا رادیو په سپینې خبرې پروګرام کې یو ډیر مهم بحث لرو او دوه داسې څیړونکي راغوښتي چې هغوی په شرعي لحاظ او په سیاسي لحاظ تجربه لري او پوهه لري او د دې ارزونه کوي چې طالبان څومره د دې مشروعیت یا د دې توجیه کولی شي چې حزبي فعالیت منع کړي. نو هیله ده چې تاسو هم ګډون وکړئ. نیم ساعت وروسته دا پروګرام شروع کیږي. زه او زما همکار حفیظ اسلکی به د پروګرام قربانی یو. اوس لپاره د پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خو تاسو کولی شئ دغه خپاره شوي راپورونه د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ. ولولئ یو دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا په خدای سپارم.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو